نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. اسب ان شاء الله منغا د سورة البقرة ترجمه کو د یو درشم آیت نواخلا د یو کم سلوختم آیت پوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلم دا لفظ علم يعلمون دی چې کله قلم باندې تشدید راشي نو د دې مطلب وي چا ته علم خیل، نو هغه علم ورکړو. چا یعنی الله تعالی. آدم دلته په میم باندې چې دا زبر راغلی دی نو د دې مطلب دی چې آدم علیه السلام له الاسماء، اسماء جمع دی د اسم، کلها طول، ثم بیا عرضا پیش کړل، هم هغه مطلب هغه سیزونه، علی الملائکتی په فرشتو باندې، فقال پس هغه اوی انبئونی، انبئو د نبا نه دی، نبا وایي خبر ته، نو دلته راغلی دی چې خبر راکړی مالا. په واو باندې چې کوم سکون دی نو دې نه پته لګي چې دا لسته جمع د پاره دی چې تاسو ټول مالا خبر راکړی. دا چا ته وایي؟ فرشتو ته. ونی مطلب دی مالا، نو انبئو او اخی ماتا خبر راکړی تاسو ټول نی مالا بی اسمائی نمونا ها اولائی دا دی طولو. ها اولائی چی دی؟ نو دا اسم اشاره ده او دا دا هازا جمع دی. نو دا هازا مطلب دی دا چی کلا یو سیس طرف تا اشاره کرو، او دا ها اولائی مطلب دی چی کلا مونگ دیرو سیزونو طرف تا اشاره کرو، لکه دیس او دیز چی دی. ان کچری کنتم یی تاسو صادقین، دا جمع دی د صادق. یا او نون ساکن چې کله د لفظ په اخر کې راشي نو هغه بیا د جمع معنی ورکوي. نو د صادقین مطلب دی رښتینی. قالو هغوی وویل، او دلته قالو جمع دی د قاله. قاله د یو کس دپاره راځي او قالو د ډیرو دپاره. سبحانه پاک یې کا تو لا نشته علم، هیڅ علم لنا زمون سره، الا مگر ما سو علمتنا، دا لفظ په درې حصو کې تاسو تقسیم کړئ. علم خیالی دی تا تا ل تا مطلب تاسو، دلته الله تعالی طرف ته اشاره ده. لنا مونږ ته، کوم چې تا مونږ ته خیالی دی. انک بشک تو، انت هم تیه، العلیم ډیر پوها مطلب علم والا، الحکیم حکمت والا. قال هغه وی، یا آدم، ای آدم، انبئهم وایا هم دیتا، بی اسمائهم نمونه دده. فلما فس لما شکل انبئهم هغه خیل هغیتا، بی اسمائهم نمونه ده هغه مطلب ده هغه سیزنو. قال هغه وی، الم آیا نه اقل ما ویلیو لکم تاسو ته، انی بشک زو، اعلمو زو پوهیږم. دلته د ا مطلب دی زو، اعلمو زو پوهیږم. غیب السماوات غیب د اسمانونو، والارض او د ځمکی، واعلمو او زو پوهیږم ما تبدون چې سو تاسو ظاهروی، وما او سو کنتم یی تاسو تکتمون، د کاف تا میم نه دی دا یعنی روت ورډ د دې کاف تا او میم نه تاسو ټول پټوي و اذ او چې کله قلنا و مونږ دا نه چې دی په آخر کې چې دا راشي نو د دې مطلب وي مونږ للملائکتی فرشتو ته اسجدوا دا فعل امر دی په دې کې حکم دی چې تاسو ټول سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته فنو سجدوا سجده وکړه د سجدوا واو الف چې په آخر کې راغی کنه نو مطلب ټولو الا سوای ابلیس د ابلیس نه ابا هغه انکار وکړو واستكبر او هغه تکبر وکړو مطلب لوی وکړه سین او تای پاول سر کې راغی نو دې مطلب دې طلب کول غختل یعنی هغه لوی جوړېدل غختل وکانا او شو من الكافرین د کافرانو نه وقلنا او موږ وې یا آدم اے آدم دا یا حرف ندا دی د دې سره بندله आवाज ورکړی کیږي اسکن اوسا مسکن هم د دې نه دی یعنی د قرار ځای د سکون ځای انت تو وزوجک او خزستا الجنت په جنت کی و او کلا تاسو دوانه خورئ په عربی کې د دوو دپاره یو صیغه استعمالیږي او هغې ته مثنا یا تثنیه وایي او د دې د پیژندلو طریقه دا ده چې د دې په آخر کې الف راځي ځکه دلته وکولا راغلی دی مطلب آدم علیه السلام او بی بی هوا بی د دواړو دپاره کولا راغلی دی چې تاسو دواړه خورئ کل د یو تن دپاره راځي کلو د ډیرو دپاره راځي او کولا چې دی نو دا د دوو دپاره راځي من نه ها د هغې نه راغدن خپه مړه خپه فراخۍ سره حیثو د کوم ځای نه چې شئتما دا نوی لفظ نه دی مونږه انشاء الله ماشاء الله استعمالوو نو د شاء مطلب دی غوښتل شئتما چې تاسو دواړه غواړئ ولا او ما تقربا دلته بیا وګورئ دا د الف سره دی نو په اوله کې تا راغلی دی د دې مطلب دی تاسو او په آخر کې د الف نه پته لګي چې دواړه یعنی آدم علیه السلام او بی بی هوا بی په منځ کې قاف را او با دی او قرب وایي نږدې تلو ته تاسو دواړه نږدې ورځئ هذه دی دا مونث دی ځکه چې شجره چې ده که نه په آخر کې دا تا مربوطه چې راشي نو دې مطلب دی چې شجره یعنی ونه چې ده نو دا هم مونث ده په عربۍ کې نو هذه الشجره دی ونیتا فتكون پس ف پس تا تاسو کونا شیبا او الف په اخر کې دی مطلب دوانه من نا اوالمین نو ظالمانو فازل پس ازل نو وی خویول ازل وای د خپې خویدو ته چې کله د چا شخفه سلیپ شي الشیطان نو شیطان او خیل مطلب دو نو شیطان او خیول مطلب دو کای ور لور کړه دوانو لا زکه چې په اخر کې هما ده عن هما ده غینا ف پس اخرج راوی وستل هما دوانا مما د من او ما نه جوړ دی مما ده مطلب ده غینا د من مطلب دی نه او د ما مطلب دی هغه کانا هغوی دوانه وو کانا رایت کانا نون الیفی پا خیر کی راغی نو آغا دوانه وو وقلنا او مونگو ویل ایه بیطو کشی تاسو طول او دا داسی کزیدل لی چی پاغی کی دا بنده اختیار نوی بعدو کم زینی پا تاسو کی لی بعدین دا زینو عدوون دشمنان دی ولکم او ستاسو د پاره فیل اردی پس مکه کی مستقر زید اوسیدو و متاع او فایده ده الى پوری حین د یو وخته پوری مطلب د سمدی پوری فتلقا بیا از ذکر آدم علیه السلام من نا ربه د خپل رب کلمات یو سو کلمه فتاب پس هغه مهربان شو علیه په هغه باندې. دلته د فتابه لفظ چې راغلی دی دا لفظ د توبې دپاره استعمالیږي چې کله د انسان دپاره راشي نو د توبې معنی ورکوي او چې دا کله د الله تعالی دپاره راشي نو د دې مطلب وي چې الله د انسان نه د هغو د ګناهونو په وجه چې لري شوی و نو اوس چې کله انسان توبه وویسته نو الله تعالی د خپل رحمت سره هغو ته واپس شو او چې کله د فتابه مطلب یا تابه نه پس علا راشي نو دا د الله تعالی د پاره وي او چې کله د اله نه پس راشي نو دا د انسان د پاره وي. انه بشک هغه هو هغه التواب ډېر زیات توبه قبلول واله دی الرحیم بار بار رحم کول واله. قلنا مونږ وی اهبطو ښکته کوز شئ منها د دې ځاینا جميعا طول فإما شكلا دا دا تأكيد دا پار رازي يأتينكم راشي تاسلا مني زما دا طرفنا هدن سو هدايت فمن پس چاچي تبع تروي وكرا هدايا زما دا هدايت هدا چي دي کنا نو هدا دا هدايت تا پار دي او دا يا چي پا كراغي نو دا زما دا پار دي. فلا نو نبغي خوف سویرا مطلب یرا ولا او نا هم هغوی یحزنون پا حزن کی بوی او نا با هغوی غمجن وی حزن وای غمتا چی کل دا چا دلاس و سوشی لارشی مطلب سو نقصان وشی نو هغا غمتا یعنی حزن توایی. والذین او هاغ خلق کفرو چا چی کفر کرده ده و کذبو او دروغی وگنل بی آیاتنا زمون آیاتنا اولائک هم هغدی اصحابو ملگری النار دور هم هغی فیها فهغی کی خالدون همیشه او سیدو والدی. الحمدلله ده دیزه پوری زمون ترجمه و اس پا منگا تیر سبق لکشان ریکیب کوو ٹھیک شو یعنی تفسیر بکو دا دغه آیتونو دا مونږ چې اوس ترجمه وکړله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نو اوس به مونږه د سورة البقره تفسیر کوو. مونږ یو ډیره اهم خبره کړې وه چې کله حق خبره راشي نو په هغې کې حیا کولو ته ضرورت نه وي او چې کله څوک یو ناجایزه خبره وکړي نو د هغې په جواب ورکولو کې شرم کول صحیح خبره نه وي نو هغه وخت د خبرې کولو ضرورت وي. او مونږ په دې خبره هم پوه شو چې د دې قرآن په ذریعه ډېر خلک بېلاري کېږي او د دې قرآن سره ډېرو خلکو ته هدایت هم ملاویږي. او کچرې مونږ دا قرآن صرف په دې نیت باندې وایو چې په دې کې څو نقص راوباسو نو بیا به مونږ ته هغه ملاویږي. او بعضې وخت داسې هم وشي چې کله انسان ډېر زده کړي نو د هغو دماغ چې وي که نه نو هغه بیا د اسمان سره ولګي. او که چېرې بیا انسان د چا خبره نه مني او د هغوی خبرې اورېدل نه غواړي نو په کار ده چې د دې قرآن سره هغې ته هدایت ملاو شوی وي زړونه یې نرم شوی وي نو الټا بنده په غلطه لاره باندې سر شي لویي پکې راشي او ګمراه شي. او بیا مونږ یو ډېر اهم آیت وی ويقطعون ما امر الله به ان يوصل هغوی کټ کوي د څه په باره کې چې الله تعالی حکم ورکړی دی چې دا پیبند کړی او دا د ټولو دپاره ډېره ګرانه خبره وي. حالانکه ما امر الله د دې حکم چا ورکړی دی د څه چې الله تعالی حکم ورکړی دی نو دا د بل چا مطالبه نه ده. دا خو ډېره سیده خبره ده دلته چې څوک دا رښتې کټ کوي نو هغوی د الله حکم ماتوي او مونږ ته د صله رحمۍ په باره کې پوهېدل په کار دي چې یعنی دا ډېر صله رحمي چې ده نو دا ډېره ضروري ده چې بنده د خپلو رشته دارانو سره ښه تعلق وساتي. او د دې دا مطلب نه دی چې بنده دې ټوله ورځ د چا کره ناسي او یا دې هغوی ستاسو کره ناست وي او یا روزانه دې تاسو یو بل ته فونونه کوئ او که د دې څلور ورځې او یا که څوک درې څلور ورځې تاسو ته فون ونه کړي نو تاسو ترنه خفه شئ. نو دا صله رحمي نه ده. صله رحمی دا ده چې تاسو د یو بل سره تعلق منقطع نکړئ، یعنی کټ نکړئ، او دا هغو د غم په وخت کې د هغو سره ودرېږئ، او که د هغوی سوشي ته ضرورت وي نو کوشش وکړئ چې د هغوی په کار راشئ، د بل خیال ساتئ، د هغوی نه ځان خبروئ. چې کله رښتې کټ شي نو بیا بنده د ښه بد نه هم د هغوی نه خبرېږي. لکه که تاسو په خپلو کې څوک خدا نه خواسته څوک کونډه شي نو د هغوی مدد کوئ. په هر خاندان کې داسې خلک به تاسو ته میلاویږي چې هغوی ضرورتمند وي، او ټول خلک خو داسې نه وي، لیکن ځینې داسې خلک وي چې هغوی بې وسه وي، غریبانان وي، نو د هغوی خبره غستل په کار وي. نو بعضې وخت څو خفګان هم نه وي، لیکن مونږ د یو بل خیر خبر نه اخلو، ځکه چې مونږ وایو چې زمونږ ورته څه ضرورت دی. او ما تاسو ته ویلي وو چې دا تعلقات د ضرورت لپاره نه وي. نو که تاسو د چا سره تعلق صرف د خپل ضرورت په وجه ساتئ نو هغه خو بیا د الله تعالی د پاره نه شو، هغه خو بیا ستاسو خپل غرض شو. که څوک په اوچت مقام وي او تاسو د هغو سره صرف په دې وجه تعلقات ساتئ چې سبا به ورته زما ضرورت پیښ شي، نو دا خو بیا د خپل غرض د پاره تعلق شو. او چې کله زمونږ د چانه څو غرض وي نو بیا مونږ د هغوی د پاره څنګه هر څه کوو، او د هغوی غلطه خبره هم برداشت کوو، لیکن د الله تعالی د پاره نه برداشت کوو چې کله د هغو حکم راشي. نو ځکه مونږ ته د خپلو خپلوانو خیر خیریت معلومول دي، مونږ ته د هغوی سره تعلقات جوړول دي، ختمول نه دي. چې میاشتې او کلونه تیر شي او مونږ د چانه خبر نه شو، سو خفګان مو نشته د یو بل سره، او چې خفګان مو نشته نو خبره غستل په کار وي چې د هغوی څو حالات دي او د هغوی څنګه ګزاره چلیږي. او یو بله خبره دا ده چې کوم ځای تاسو د خپلو بچو اشتدارۍ هم کړي وي او چې هلته په رشته کې پرابلم راشي نو د هغې سره زموږ رشته دارۍ خرابې شي. لکه د دوو خویندو د بچو ودونه وشي، او چې کله په هغه رشته کې څو خرابې راشي نو خلک د یو بل سره تعلق ختم کړي، او بیا هغه رشتې د همیشه د پاره ختم شي، او بیا څوک د یو بل شکلونه هم لیدل نه غواړي او نه ورسره خبرې کول غواړي. چې څو کېدل نو هغه خو وشو، ځکه چې دا خبره په تقدیر کې وه، لیکن اوس یو بل غټ ګناهی کبیره وشو، او هغه دا چې رشتې کټ شوې. او مونږ صرف خپلې رشتې نه کټ کوو، بلکې نورو له هم حکم ورکوو چې خبردار کو تا ورسره تعلق وساتو، او که د هغو سره دي روغ کړه نو زما به درسره ورانه شي. بلکې بعضې مور او پلار بچو ته هم وایي چې فلانۍ ته غږ مه کوه، تا د پوپی سره زما تعلق ښه نه دی، نو ستاسو مجال دی چې ته ځې او د هغوی کره ناست یې او خبرې ورسره کوې. نو مونږ داسې نه شو کولی. دغه شان بعضې میندې بچی چې ځینې میندې چې نو هغو بچی د خپل پلار خلاف کوي، او بعضې پلاران د مور خلاف کوي بچی. نو ګورئ، دا ډېرې ضروري رشتې دي، دا تاسو ته پیوند کول دي، او د دې حق الله تعالی ښودی دی په تاسو. که چېرې زمونږ د خپلې سرګنۍ سره نه لګي نو مونږ خپل واړو نه شو منع کولی. نو دا دي یقطعون ما امر الله به ان یوصل، نو دا ډېرې سیریس خبرې دي، دا معمولی خبرې نه دي. بیا مونږ کتل چې د الله تعالی په مونږ څومره احسانات دي، او د هغې نه پس مونږ د سر اوچتولو قابل نه یو. په دوه مختصر آیتونو باندې الله تعالی مونږ پوه کړو چې د دې نه پس تاسو څه ویلی شئ. او بیا مونږ وکتل چې د انسان قصه د کوم ځای نه شروع شوه، هغه مو وکته چې کله په مونږ کې هیڅ څوک نه وو په دې دنیا کې، نو هغه وخت الله تعالی په آسمانونو باندې څه فیصله کړې وه، او مخکې د فرشتو څه ریاکشن وو، او بیا الله تعالی هغوی له څه جواب ورکړو. نن به مونږ ګورو چې کله اولنی انسان پیدا شو نو بیا څه شو، او دا ټولې د غیبو خبرې دي. نه مونږ موجود وو، نه ساینس وو، نه استرانمي وه، یو څیز هم له د دې په باره کې علم نه شي راکولی. او دلته د انسان علم هم کار نه کوي، او دلته صرف هغه علم چې الله د وحي په ذریعه ورکړی دی مونږ ته، صرف په هغې باندې ایمان ساتل دي، ځکه چې هغه رښتینی او حق خبره ده. نو اوس به مونږ را روان آیتونه ګورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وعلم آدم الأسماء كلها او اخيري شو ادم علیہ السلام تا طول نمونه اوس چې الله تعالی فیصله وکړه نو فعل لما يريد چې هغه څه غواړي نو کوي نو دا الله تعالی چې کومه اراده وه نو فرشتو په هغې باندې اعتراض نه و کړی بلکې فرشتې کنفیوز وې چې دا به لا څنګه مخلوق وي هغوی خو به ډېر خون خرابه کوي فساد به کوي ځکه چې الله تعالی هغوی ته فرمایلي وو چې هغه به خپل خلیفه جوړوي او د خلیفه تاسو ته پته ده نو دا هغه خلیفه خو نه دی لکه څنګه چې زمون خلفای راشدین تیر شوي دي لیکن خلیفه چې وي نو هغه به اختیار وي دا هغو سره اختیار یعنی چویس وي او دا هغو سره طاقت وي طاقتور سړی وي د دې لفظ نه فرشتې پوه شوې چې د انسان سره به اختیار وي پاور به وي نو هغه به قوي سو دا د هغوی سوچ وو نو چې کله الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړو او د دې په باره کې راځي چې د هغو خاورۍ د مختلفو ځایونو نه راوچته کړه د دنیا د مختلفو خطو نه د هغو خاوره راغونډه شوه او هم د هغه خاورې نه آدم علیه السلام پیدا شو چې د هغو په اولاد کې هر نمونه صفت وي لکه څنګه چې ځینې خاوره نرمه وي ځینې سخته وي ځینې توره وي ځینې سره وي لکه څنګه چې د خاورو قسمونه دي نو هم دغه شان د انسانانو هم مختلف خویونه او خصلتونه دي څوک نرم او پاسته وي څوک سخت وي څوک ښه طبیعت والی وي څوک تور وي څوک سپین وي څوک دنګ وي څوک چت وي څوک درمیانه قد والی وي ټیک ده او چې کله الله تعالی دا وفرمایل چې زه به په ځمکه باندې خلیفه جوړم نو علامه بغوی په خپل تفسیر کې لیکي نو فرشتو په خپلو کې چرچه وکړه چې الله څه غواړي نو جوړوي لیکن که هر څوک جوړ کړي نو هغه زموږ نه بزرګ مخلوق نشي کېدی او که چېرې زموږ نه بزرګ مخلوق شي هم او که چېرې زموږ نه بزرګ مخلوق هم شي نو په علم خو زموږ نه چرته به هم ښه نه وي ځکه چې مونږ خو ډېر مخکې پیدا شوي یو مونږ خو جهان دیده یو مونږ خو ډېر څه لیدلي دي نو داسې بزرګ مخلوق نشي پیدا کېدی نو اوس الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړو او آدم علیه السلام د جمعې په ورځ پیدا شو او په حدیث کې راځي چې د جمعې ورځ په ورځو کې بهترین ورځ ده نو په دې ورځ الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړو او په دې ورځ په هغه په جنت کې داخل کړو او په دې ورځ هغه د جنت نه را وویستو نو آدم علیه السلام ته الله تعالی نومونه وخیل کوم ځای ته ورسېد نو آدم علیه السلام ته الله تعالی نومونه وخیل او دا نومونه یې ورته په څه طریقه وخیل نو دا هم کیدای شي چې دا څیزونه د هغو مخې ته راوستی شوي وو او هغو ته یې د هغې نومونه خیلي وو او مونږ وایو چې نومونه خیل دا کمه غټه خبره ده که د څیزونو نوم هر څه وي نو د دې سره څه فرق پرېوځي نو خبره صرف د نومونه نه ده بلکې د هغې چې څو خاصیتونه دي نو هغه ټولې ورته وخیل لکه دا اوبو دا اوبو چې دي که نه نو دا بهېدو والی شی دی د دې سره تنده ماتېږي او د دې سره دا دا کارونه کولی شي او بیا وفرمایلی شو اسما کلها ټول نومونه د دې مطلب دا نه دی چې د دنیا هر علم او هر شی د آسمانونو او د ستورو یعنی په دنیا کې چې څومره کارونه کېدو والی دي او یا نه کېدو والا نو دا ټولې ورته وخیل نو داسې نه ده د کلها مطلب دی ټول لکه مونږ چې وایو چې ما ټول کارونه وکړل د دې خو دا مطلب نه وي چې د دنیا ټول کارونه مې وکړل یعنی چې څومره هم څیزونه وو نو د هغې بنیادي علمي هغو له ورکړو بیسیکس یې ورته وخیل د کومو چې د هغو سره تعلق وو نو هر قسم څیزونه ورته وخیلی شو او په تفسیرونو کې راځي چې د هغو ټول او د هغو د ټول اولاد په باره کې هغو ته وویلی شو چې ستا دا بچي دي چې دا نسلونه ستا را روان دي د ټولو نومونه ورته وخیلی شو چې دوی به داسې وي داسې به وي د ځناورو د ځمکې د آسمانونو د غرونو وچه لونده اسونه خرو مارغان د فرشتو یعنی لوی واړو څومره هم چې څیزونه وو د هغې ټول نمونه یې ورته وخیل ثم بیا او د ټولو نه مخکې چې کوم عزت وو نو هغه آدم علیه السلام له الله تعالی ورکړی وو او هغه عزت یې ولې په څه وجه ورکړی وو د هغو د علم په وجه نو دلته مونږ ته د علم د فضیلت پته لګي، او علم دی څه شی؟ د یو څیز په حقیقت باندې پوهېدل. نو ولې الله تعالی غوله صرف د دین علم ورکړی و؟ نه، ټول علمونه یې ورته ښیلي وو چې کوم د فایدې علمونه وو، نو هغه یې ورته ټول وښیل. نو یو مسلمان له پکار دی چې هغه نفهمند یعنی فایدې والا علم زده کړي. د دین علم خو بنیاد دی، خو هغه خو بنیادی شی دی، هغه خو زده کول دی. نو ګورئ، زموږ دین دا نه وایي چې د دې نه علاوه تاسو بل علم نشئ زده کولی، یا دا چې دا ټول دا دنیاوي څیزونه دي دا پرېږدئ. نه، یعنی موږ ته دین نه وایي چې نه تاسو ساینس ویلی شئ، نه میتمیټکس او نه نور څو، او یا دا چې تاسو په دنیا ورپسې شوئ. نو داسې نه ده. دا علوم هم الله تعالی آدم علیه السلام له ورکړي وو. نو تاسو داسې فرض کړئ لکه دا چې یو تخم وو، او د هغې نه مخکې دا ټول علمونه خوار شوي دي، ځکه چې هغه تخم د آدم علیه السلام کرلی وو، او هم د هغې په وجه نن انسان ایجادات کوي، نوي نوي څیزونه جوړوي. څوک یو شی ایجاد کوي او څوک بل شی، او هغه ته نه صرف علمونه بلکې ژبې هم هغو ته خیلې شوي وي. نو په دنیاوي نفهمن علم زده کولو کې هیڅ حرج نشته، هیڅ خرابې نشته، ځکه چې دا علمونه د ژوند د تیرولو دپاره ضروري دي، او دا علمونه انسانانو نه دي پیدا کړي، دا علمونه هم د الله تعالی د طرف نه دي. اوس لکه الله تعالی انسان ته د مرغانو علم خیلی دی، د غرونو، او نن دغه علمونه چې دي چې هغه خلق د یو سبجکټ یعنی مضمون په تور زده کوي، هم دغه شان باټنی او زوالوجي دي، میتمیټکس دی، اکاونټنګ دی، انجینیرینګ دی، دغه شان مطلب نور هم ډېر علمونه دي، د ستورو علمونه دي. او نن انسان کوم ځای ته ورسېدو او په کایناتو کې نوي نوي څیزونه ایجاد کوي، د دې دنیاوي علم سره موږ الله تعالی پېژندې شو، او دې علم ته په کوز نظر سره نه دي کتل پکار. او دا سوچ وکړئ چې دا علم انسان له الله تعالی ورکړی دی. مخکې راځي، ثم بیا عرضهم علی الملائکة، او بیا یې پیش کړو هغه. څه مطلب؟ د دې مطلب دا دی چې بیا یې هغه ټول څیزونه فرشتو ته پیش کړل، یعنی د انسانانو چې کوم روحونه وو. او یو بله ډېره د مزې خبره واورېدل تا چې د آدم علیه السلام د شان ټول روحونه الله تعالی پیدا کړل، یعنی دا په شا باندې لاس راښکودو او د هغې نه ټول روحونه پیدا شو. یو بله خبره، د الله تعالی لاس چې دی که نه، نو د هغې موږ تصور نه شو کولی، هغه صرف د هغو د شان مطابق دی. ټیک شو، چې یو خبره وکړو بس هغه شان به اخلو، د هغې نه زیات نه. یعنی د قیامت ته ورځې پورې چې بس څومره هم روحونه پیدا کېږي، نو هغه ټول روحونه الله تعالی پیدا کړل. او آدم علیه السلام چې وکتل نو هغه حیران شو، هغه ته څه پته وه چې دا لاسو دي؟ نو تپوس یې وکړو چې یا الله دا څوک دي؟ نو الله تعالی ورته وفرمایل چې دا ټول ستا ذریت مطلب اولاد دي. دی اوس چې آدم علیه السلام وکتل، نو د هغوی د سترګو په منځ کې یو نور و، دا هغوی مخونه روښانه وو. نو چې آدم علیه السلام کله په ټولو باندې نظر واچو، نو یو پکې ډېر روښانه مخ واله وو، او هغه د آدم علیه السلام ډېر زیات خوښ شو. نو تاسو سوچ کوئ چې هغه وخت به موږ ټول هم په هغه وخت د هغو په مخ کې ولاړ وو د روح په شکل کې. او چې کله دا حدیث راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړو، نو زموږ په دې خبره ایمان دی چې ها داسې شوي دي. نو آدم علیه السلام د هغه روښانه مخ واله نو آدم علیه السلام د هغه روښانه مخ واله په باره کې تپوس وکړو چې یا رب دا څوک دی؟ نو وفرمایل شو چې دا ستا په اولاد کې داوود دی، مطلب داوود علیه السلام. نو هغه تپوس وکړو چې یا الله د ده څومره عمر دی؟ نو آدم علیه السلام ورته نو آدم علیه السلام ته وویل شو، یعنی الله تعالی وفرمایل چې د دو عمر 60 کاله دی. نو آدم علیه السلام ورته وی چې یا الله، زما د عمر نه 30 کاله دوله ورکړه. نو هغه خپل 30 کاله داود علیه السلام له ورکړو. او چې کله د آدم علیه السلام د وفات وخت راغی، نو آدم علیه السلام ته فرشتې وی چې ستا لکه د مرګ وخت دی. نو هغه وی چې زما خو لا 30 کاله پراتو دي. نو هغه ته وویل شول چې دا خو تا خپل زوی داود له ورکړی وو. نو دا آدم علیه السلام نه دا خبره هیره شوې وه. نو دغه شان بني آدمانو نو دغه شان د بنی آدمانو نه خبرې هیریږي. کوچاله څه ورکړو نو هغه زموږ نه هیر شي چې دا خو چې دا لا هم ما چاله ورکړي وو. نو بیا دا ټول روحونه د هغو په مخ کې او فرشتو په مخ کې پیش شوي وو، او الله تعالی څه وفرمایل؟ فقال انبئوني، چې ما ته وښیا، باسماء هؤلاء، نومونه د دې هر څو. دا تاسو چې وایئ چې ستاسو سره ډېر علم دی، فرشتو ته یې وې، د دې سزونه ما ته وښیئ. ان کنتم صادقین، کچرې تاسو رښتینی یئ، تاسو په کومه خبره کې رښتینی یئ چې دوی خو به قتلونه کوي، جنگ جدل به کوي، یعنی په دو کې خو سوخوالی شته دی نه. نو کچرې تاسو رښتینی یئ په څو خبره کې چې تاسو د ټول مخلوق نه زیات علم والی یئ، او یا دا چې الله تعالی په ځمکه باندې د خلیفه جوړولو ضرورت دی، دا مونږ چې یو د عبادت لپاره، نو الله تعالی ترینه تپوس وکړو چې ما ته د دې څیزونو نومونه وښیئ، څیزونه ستاسو د وړاندې دي. قالو، نو هغوی ووی، مطلب فرشتو ووی، هغوی څه وی؟ فرشتو ووی چې د دې څیزونو په باره کې مونږ ته پته نشته چې دا څه څیزونه دي. او فرشتې خو صرف په تسبیح باندې پوهېږي او تصدیق ورله ورځي. د دې سیزونو علم د هغوی سره نه و، او د علم خو ډېر غټ فضیلت دی، او د فرشتو سره خو دا علم وونه. نو فرشتو ووی سبحانک پاکیتو لا علم لنا الا ما علمتنا، نشته څه علم زموږ سره الا ما علمتنا مگر هغه علم کوم چې تا مونږ له را کړی دی. انك انت العليم الحكيم، بشكت علم والي او حكمت والي. نو اوس فرشتو دومره ښکلی جواب ورکړو د هغوی نه چې کوم سوال شو، نو د هغې په جواب کې هغوی دومره ښکلی خبره وکړه. د ټولو نه مخکې هغوی څه خبره وکړه؟ د الله تعالی پاکي بیان کړه. لکه مونږ چې وایو سبحان الله، نو دلته کې هغوی وی چې الله تعالی ته وایي سبحانک، ځکه چې الله تعالی دا هغوی سره ډایرکټ خبره کوي. نو سبحان الله، نو هغوی وی سبحانک یو معنا ده. او دویم هغوی سوی کړل، هغوی د خپل جهالت اعتراف وکړو، هغوی دا خبره ومنله چې مونږ خو جاهلان یو، زمونږ سره هیڅ علم نشته. او دریم هغوی سوی چې ټول علم او حکمت ستا سره دی. نو څومره عاجزي به په هغوی کې. مونږ انسانان چرته هم داسې نه کوو چې کله زمونږ نه څوک تپوس وکړي که مونږ له راضي او که نه، نو مونږ په تک باندې خبرې کول شروع کړو چې داسې به وشي، هغسې به وشي. نو هغوی هم د ځان نه څه خبرې جوړولی شوې، څه کویلی شو، لیکن هغوی هیڅ هم ونه وې. هغوی وی چې مونږ ته پته نشته، چې د یو څیز بنده ته پته نه وي نو بیا دې بنده وایي چې ماله نه راځي. لیکن په مونږ کې اکثر خلک په دې خبره باندې ډېر شرمېږي چې مونږ دا څنګه ووایو چې ماله نه راځي. خلک به وایي چې ښه، تا ته دومره پته نشته، دومره درسونه وې، او تا له خو هیڅ هم نه درځي. نو نشته پته راته، هیڅ خبره نه ده. یو انسان هم د ټولو علمونو ماهر نشي جوړېدی، ټول سود یو علم ماهر نشي کېدی. کو بنده په یو خاص ایریا کې هم اکسپرټیز حاصل کړي، نو د بلې ایریا ورته پته نه وي. یا بعضي وخت داسې هم وي چې په خپل فیلډ کې هغه په هر یو څیز نه پوهېږي. که څوک د زړه ډاکټر وي نو هغو ته د دماغو پته نه وي، که څوک د سکن ډاکټر وي نو هغو ته د خو یا د اډوکو په باره کې پته نه وي. نو په یو علم کې بنده پوره ماهر هم نشي جوړېدی. نو مونږ د هیڅ چا په باره کې داسې نشو ویلی چې د هغو سره کامل، مطلب مکمل علم دی. نو بیا هم مونږ په دې خبره ویلو باندې دومره شرمېږو چې ما ته پته نشته یا زه نه پوهېږم. نو په دې خبره چرته هم مه شرمېږئ، بلکې دا خو خبره ده چې بنده وایي چې ماله نه راځي، یعنی په دې کې هیڅ خرابې نشته که بنده داسې ووایي، بجای د دې چې بنده دي غلط جواب چاله ورکړي. او قرطبی رحمه الله فرمایي چې دا زمونږ د زده کولو خبره ده، چې زمونږ نه څوک د علم سوال وکړي او مونږ له نه راځي، نو مونږ له دا ویل پکار دي لا اعلم، چې زه نه پوهېږم، یعنی زما سره علم نشته، لا ادري، ما ته پته نشته دی. لکه څنګه چې فرشتو وې، نو مونږ له دا خبره د فرشتو نه زده کول پکار دي، او په دې کې عاجزي ده. پا پدی کې هیڅ بے عزتی نشته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا چې بکله هم سو خبره نه ورتله نو هغه به او فرمایل چې زه به درته روسته اویم یاد دی درته هغه خبره درته یاد ده هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې انشاءالله تینه هیر شوی و نو فرشتو چې کوم اولنۍ خبره وکړه سبحانک حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل د حضرت علی رضی الله عنه او د نورو صحابه نه تپوس وکړو چې په لا اله الا الله خو مونږ پوهیږو لیکن دا سبحان الله څنګه کلمه ده نو حضرت علی رضی الله عنه وفرمایل چې دا کلمه الله تعالی د خپل ځان لپاره خوښه کړې ده هغه په دې خوشحالیږي او دا ویل د هغو محبوب دي یعنی د هغو دا کلمه ویل ډېر خوښ دي چې دا څوک وایي او زما دا سبحان الله دا الله تعالی او ځکه دا سبحان الله دا الله تعالی تسبیح ده نو سبحان الله څومره وړه کلمه ده لیکن دا الله تعالی ډیره محبوبه ده او ډیره خوښه ده او الله تعالی پرې ډیر خوشحالیږي نو فرشتو اوله د الله تعالی پاکي بیان کړه او د سبحان مطلب دی چې الله تعالی د هرې کمزورۍ نه د هر عیب نه او د هر کمی نه پاک دی چې مونږ وایو چې سبحان الله نو مونږ وایو چې الله تعالی کې هیڅ کمی هیڅ کمزوري نشته هیڅ داسې شی چې د هغو د شان خلاف وي لکه بوډاوالی چې دی خوب دی د بنده نه کله خبره هیره شي بیماری ده یا لکه په بنده کې چې طاقت نه وي هر هغه څیزونه یعنی کمی کوم چې په انسان کې وي یا لکه مجبوری شوه مرګ دی دا ټولې کمزورۍ دي نو دا د انسانانو سره کیدی شي لیکن الله تعالی د دې ټولو نه پاک دی یا پتا دی کې فیصله کول یا د نه پوهېدو فیصلې کول یا جذباتي فیصلې کول دا ټولې کمزورۍ دي ټیک ده الله تعالی د دې نه پاک دی لیکن چې کله انسان د خپلې خولې نه دا وایي چې دا فیصله دا حکم دا خبره د الله زه خو په دې نه پوهېږم دا داسې ولې دي لکه تاسو کتل چې فرشتو سوال وکړو لیکن د هغوی سوال د نکتچینۍ دپاره نه وو هغوی اعتراض نه کوو هغوی خپل کنفیوژن لرې کوو چې یا الله مونږ نه پوهیږو چې د دې څه حکمت دی نو یو د فرشتو رویه وه او یو د کفارو رویه وه چې د الله تعالی د دې مثال ورکولو څه مطلب دی فماذا اراد الله چې هغوی وی چې الله تعالی څه اراده ده چې کله انسان د اعتراض کولو دپاره سوال وکړي نو هغه وخت په اصل کې هغه څه کوي لږ غور وکړئ په دې خبره د الله د تسبیح خلاف خبره کوي نو هغه وخت استغفر الله زمونږ دا سوچ وي چې الله تعالی په حکمت سره فیصله نه ده کړې نعوذ بالله استغفر الله خلکو ته ځان ډېر عقلمند ښکاري چې مونږ خو د یویشتمې صدۍ خلک یو نو ولې الله تعالی ته د یویشتمې صدۍ پته نه وه چې داسې خلک به راځي نو دا نمونه سوچ هم د تسبیح خلاف دی په خوله مونږ د سبحان الله ویرد کوو او د هغې نه پس اعتراضات کوو نو مونږ د الله تعالی په باره کې څنګه داسې اعتراضات کولی شو د الله هره فیصله د حکمت او علم سره وي هغه چرته هم غلطه فیصله نه کوي نه د هغو فیصلې د تادۍ فیصلې وي هغو ته د هرې زمانې پته ده د هغو دپاره ماضي حال او مستقبل نشته نو مونږ له چرته هم د الله په باره کې داسې سوچ نه دی په کار ځکه چې دا د تسبیح منافی ده د هغې خلاف خبره ده په اصل کې مونږ د الله د سبحان الله په معنا نه پوهیږو چې د دې مطلب څه دی او مونږ وایو او چې کله مونږ اعتراضات شروع کړو نو هغه وخت مونږ د سبحان الله مخالفت کوو نو سبحانک تو پاک یې تا چې د انسان د جوړولو یا د هغو د خلیفه جوړولو فیصله کړې ده نو ای الله ته خو د هر عیب نه پاک یې ای الله ستا په فیصلو ته پوهېږي مونږ نشو پوهېدی په هغې او زموږ سره هیڅ علم نشته زموږ سره خو صرف دومره علم دی څومره چې تا مونږ ته ښیلی دی تا مونږ ته تسبیح ښیلې ده او انسان ته چې په کوم څیز باندې شرف میلاو شوی دی نو هغه دی علم یعنی د علم په وجه چې د هغې په وړاندې فرشتې هم عاجزې شوې وانک انت العلیم الحکیم او بېشکه ای الله ته خو علم والا او حکمت والا یې علم خو ستا سره دی د دې نه مونږ ته یو خبرې زده کول دي چې څنګه مونږ د قرآن علم زده کوو نو پدې خبره مونږ ته پوهېدل دي چې لا علم لنا الا ما علمتنا. کو په یو خبره مونږ نه پوهېږو لس کاله مونږ په هغې پوه نه شو، تیر کورس مو وکړو دا هغه تیر شو او د هغې نه پس م بل وکړو او زه په دې خبره پوه نه شم، نو خیر دی که پوه نه شو، هیڅ خبره نه ده. خو دا خبره یې زده کړئ چې زما سره هیڅ علم نشته دی، الله تعالی چې راته څومره علم خیالی دی نو د هغې نه سیوا زما سره نشته. که زه نه پوهېږم نو خیر دی، لیکن صرف دا سوچ پکار دی چې انه الحق من ربهم، چې دا حق خبره ده زما د رب د طرف نه، لکه څنګه چې ایمان والو خبره کړې وه نو هم دغه شان مونږ له ویل پکار دي چې بې شکه دا حق خبره ده او زما د رب د طرف نه ده. نو دا خبره یې زده کړئ، او دا چې زمونږ سره علم نشته چې سو الله ورکړي نو بس هغه علم دی زمونږ سره چې هغه مونږ له سورا کړی دی. ځینې خلک وایي چې زمونږ سره خو د هر مضمون علم دی، مونږ له خو هر څو راځي، کو هغه د ډاکټرۍ خبرې دي، کو هغه د انجینیرینګ خبرې دي، کو هغه د دین خبرې دي. او دین خو هر چا ته ډېر اسان ښکاري، او د هغې وجه دا ده چې چا له په خوله باندې څه ورځي نو هغه وایي. کو الف باور لم نه ورځي خو د قرآن او حدیث علم که ورسره هم نه وي نو خیر دی، بس اورېدلې خبرې راواخلي او هلته او دلته یې ویسي. د دین په خبرو کې مونږ خلکو له مشورې هم ورکوو، فتوې هم ورکوو، او وایي چې اسلام دا وایي او هغه وایي، او د ځان نه خبرې جوړوو. ښه، نو دا راته ووایئ چې زموږ سره څومره علم دی. نو د موسی علیه السلام او خضر علیه السلام هغه قیصه په سورة الکهف کې چې مونږ ویلي وه چې موسی علیه السلام او خضر علیه السلام په یو کشتۍ کې ناست وو، نو هغوی یو چنچڼه ولیده او د هغې په مخوکه کې د اوبو قطره واغسته. نو خضر علیه السلام وفرمایل، حالانکه د خضر علیه السلام سره ډېر علم وو او هغه ډېر بل قسم علم وو، نو هغه وی موسی علیه السلام ته چې زما او ستا او دا څومره خلک چې په دې دنیا کې دی، نو د دې ټولو دا علم کو را یو ځای کړی شي، د دې سمندر د هغه قطرې امره دی څومره چې دی چنچڼې په خپله مخوکه کې اغستی دی، ټیک شوه؟ نو د دې سمندر امره. نو دغه شان د الله تعالی سره د دې تشبیه ورکړی شوی دی، یعنی د سمندر دا علم چې دی، او بیا چې نور سمندرونه شي او نور شي او نور شي، نو مطلب زمونږ د انسانانو سره صرف دومره علم دی د ټولې دنیا کې چې څومره مسلمانان دي، څومره چې چنچڼې په خپله مخوکه کې اغستې دي. نو دغه یو قطره علم په مونږ ټولو، یعنی څومره خلک چې په دې دنیا کې دی، نو په هغوی تقسیم شوی دی. نو زمونږ پیسه کې به څومره علم راغلی دي، نو هسې یو مثال ورکړی شوی دی، او بیا د هغې نه پس مونږ څنګه خبرې کوو. خو په یو مجلس کې څوک سوال وکړي نو لس یا شل تنه پاسي او هغو له جواب ورکړي. چې نه وي درته پته نو وایئ چې لا علم لنا. نو هغه یو حدیث یاد کړی چې فرشتو وایي چې زمونږ نه خو په علم کې څوک افضل نشته، مونږ د دومره مودې راسي یو، د غیبو خبرو مونږ ته پته ده او د انسان سره خدا علم نشي کېدی. نو فرشتو دا اقرار کړی وو چې زمونږ سره علم دی. دویمه هغوی دا خبره ریالایز کړه چې مونږ کومه خبره کړې وه نو هغه صحیح نه وه. مونږ څه ویلي وو؟ اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. ای الله، تو داسې مخلوق جوړوي چې هغوی به فساد کوي، وینه به تویوي. زمونږ دا خبره صحیح نه وه. د دې خبرې څه مطلب دی؟ چې کله خلک ازمپشنز کوي، چې کله خلک وویني نو زر د هغوی متعلق خبرې شروع کړي، او بیا د هغوی ټول قوم یادوي چې دوی خو داسې خلک دي، دا خو ټول غلو دي، دوی خو ټول دروغجن دي، د یو خاندان په باره کې یا د یو قبیلې په باره کې یا د یو خاص قسم خلکو متعلق ویل چې دا تور ټول خلک چې دي که نه دا جرمونه کوي. نو مونږ له جنرلایزیشن نه دی په کار. ګورئ، په هر چا کې ښه او خراب خلک وي. فرشتو ته دا پته نه وه چې ټیک ده، په دوی کې به فساد کولو والله هم وي، په هغوی کې به انبیا او اولیا هم وي، لکه مونږ چې په تیر لیکچر کې خبره کړې وه. او نن که څوک وګوري نو وایي چې ها، فرشتو خو رښتیا خبره کړې وه. په دنیا کې څومره قتلونه کېږي، دماکی دي، خلک مري، هر طرف ته فساد دی. نو د هغې وجه دا ده چې مونږ ته صرف قتلونه او جنگ جدل خیالی کیږي په خبرونو کې. فساد له ډیر شهرت ورکوي میډیا والا، او په دنیا کې ډیر ښه خلک هم شته الحمدلله، لیکن هغه څوک په ټی وی نه ښایي. ښې خبرې خلک په دې وجه نه نشر کوي ځکه چې په هغې کې مالګه او مصاله نه وي، ځکه چې د خلکو خو تروسکون خبرونه خوښ وي چې په فلاني ځای کې د یو ماشومې سره داسې وشو او د یو وړوکي هلک سره داسې وشو، نو خلک وایي چې که داسې خبرې نشر کړو نو بیا به خلک پروګرام ډېر په شوق سره ګوري. نو دغه شان نیکې خبرې څوک نه هایلایټ کوي، نو هغه اکثر پټې وي. نو په دنیا کې ښه خلک هم شته او خیر هم شته، نو هغوی صرف دا یو خبره راونیوه چې که د هغوی سره طاقت وي نو بیا خو به هغوی فساد کوي، لیکن هغوی داسې سوچ نه و کړی چې که د هغوی سره اختیار وي نو په هغوی کې خیر هم کیدی شي. او بله خبره دا وه چې هغوی ته د حکمت پته نه وه، ځکه چې الله تعالی وفرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون، چې ما ته پته ده او تاسو ته پته نشته. نو چې کله د یوې خبرې د حکمت نه پته نه وي نو بیا په هغې باندې اعتراض نه وي کول په کار. د مخکې نه خلق خبرې شروع کړي او بیا بنده وروسته وایي چې هی دا خو ما صحیح نه کړل، نو الله تعالی په قرآن کې بار بار فرمایي چې والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله ته پته ده او تاسو ته پته نشته. نو دلته هم ویلی شو انی اعلم ما لا تعلمون، دغه خبره الله تعالی فرشتو ته کوي او دغه خبره الله تعالی مونږ ته فرمایي چې کله هغه مونږ له علم راکوي او د هغې نه پس فرمایي چې والله اعلم وانتم لا تعلمون، بیا هم مونږ اعتراض کوو. نو چې کله د قرآن داسې آیتونه راشي نو زموږ په هغې یقین نه وي. او الله تعالی د قرآن په کلا وهلو سره مونږ ته وویلو چې لا ریب فیه، بیا تاسو ولی شک کوئ؟ چې کله تاسو دا لا ریب فیه اوی او یقین مو وکړو نو بیا په هدایت باندې شرعي صدر وشي. نو انسان له ډېر زر قبلول پکار وي چې لا ریب فیه، بیا هم مونږ ډېر خلک اعتراضونه کوي چې دا زلزله ولي وشوه، د فلاني اولاد ولي نشته، د فلانۍ سره داسې ولي وشو، زموږ سره داسې ولي وشو، هغسې ولي وشو. نو هغه وخت دا سوچ پکار وي چې والله یعلم وانتم لا تعلمون، ټیک ده؟ او مونږ ته دا هم پته ولګېده چې د غیب علم د فرشتو سره هم نشته، هغوی په خپله وایي. او فرشتې خو د جناتو د پاسه اوسېږي او جنات خو د فرشتو پورې هم نشي رسېدی. فرشتې الله تعالی ته نږدې دي خو د هغوی سره هم د غیب علم نشته، او مونږ د جناتو نه پوس کوو چې جینې قابو کړی دی. نو هغه به ورته ووایي پیریان د هغوی دپاره کارونه کوي. نو علیم د دې خبرې نو د دې مطلب دی چې هر قسم علم لرلو واله دی او حکمت واله دی الله تعالی. دا حکمت څه شی دی؟ په صحیح وخت باندې صحیح فیصله کول. نو حکمت دا نه دی چې بنده دې خاموشه کینی، چې په دې کې حکمت دی. نو حکمت داسې شی دی چې په صحیح وخت باندې صحیح فیصله کول. الله تعالی موږ له شریعت راکړی دی، د مونځ حکم یې راکړی دی، نو دا صحیح فیصله ده. کچرې مونږ الله تعالی الحکیم منو کنه، او چې دا منو چې دا د الله تعالی صحیح فیصله ده، او کچرې زموږ په ژوند کې څه مسله راشي نو مونږ له داسې سوچ پکار دی چې دا ټولې فیصلې د حکمت سره شوي دي. کچرې زموږ الله تعالی حکیم منلی وي او کچرې مونږ الله تعالی حکیم منلی وي چې دا د هغو بهترین نمونه دي، او دا الحکیم وظیفه کوو په تسبیح باندې، او زموږ د هغو په هره فیصله باندې اعتراض وي، نو بیا خو الله تعالی الحکیم ونه منو مونږه، بیا خو تاسو ته خپل ځان حکیم ښکاري چې په کار خو داسې وه چې داسې شوی وي. کچرې زموږ د الحکیم په هره فیصله باندې اعتراض وي چې زما د واده د فلاني سره ولي شوی دی، چې د فلاني سره ولي شوی دی، زما سره داسې ولي وشول، نو په یو خبره ځان پوه کړئ چې الله تعالی العلیم هم دی او الحکیم هم دی. فرشتو ته وګورئ چې په هغوی کې څومره عاجزي ده، او د هغوی نه مونږ ته زده کول دي، او هغوی بالکل داسې سوچ ونه کړو چې زه پرې پوه نه شم، چې زه به پرې سوچ وکړم، فورا اعتراف وکړو دا خبره یې ومنله چې موږ ته پته نشته، نه شرم محسوس کړو نه ویرېدې، ځکه چې لا علم لنا ویل اسان نه دي. د انسان انا او خودداری مخې له راشي، لویي راشي، نو هغوی هېڅ انا ښکاره نه کړه. د هغوی د خبرې مطلب دا و چې ای الله، موږ ته هېڅ پته نشته، نو ولې داسې خبره کول آسان وي؟ او موږ ته دا هم پته لګي چې الا ما علمتنا، چې سوای د هغې نه چې تاسو ته ویلي دي. او د دې نه پته لګي چې الله بنده ته هر څه ښایي، ځکه موږ له دعا هم د الله تعالی نه کول پکار دي چې ای الله، ته موږ ته وښایې، موږ له علم راکړې،